کتاب هایی که به گفته این وزارت خلاف ارزش های اسلامی و افغانی است از برخی کتاب فروشی های شهر کابل و ولایات آغاز کردند که واکنش علاقمندان مطالعه و کتاب را به همراه داشته است.
لازه دی رادیو قدرمنو اوریدون کو وړاندې په څو شیبو کې به ترشنه اسمان لاندې خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او وبیني، خو تر هغه مخکې پام وکړی لاندو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید لکبله د وژل شویو شمیر شپږویشتنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل ګاډي ته پتامه وو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سرانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطئې د اطاله مخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا د لی وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د صفای پاسداران انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیماني د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووزي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې وروسته وکړه. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتنه کړې چې په 10 ورځو کې له دغه هیواد ووزي. د فلسطین روغتیایی چارواکی وینن په غزه تړنګ کې د اسرائیل په دوو حملو کې لک تر لګ دی لاس کسان وژل شوی چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزه شمال ته چې جګړو زپلې لڅونه یوهسته د بشری مرستو د لومړی جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل نن سهار په نایلان چې وی سفر د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید چې کیف د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هر کله کوم. په داسې حال کې چې ژمه را روان دی، په افغانستان کې بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې، د لمرنیو اړتیا وړ شیانو بای لوړی شوی او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوی دي. ملګرو ملتو اندیښنه څرګنده کړې ده چې شاید امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ملګرو ملتو بشری مرستې کمی کړي چې دا به د نورو بیوزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم به اغیزې نه وي. ځینو نړیوالو مرستندوی مسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو د ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خبره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي. له بلې خوا ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پانه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شزو لپاره د نفقې برابرول ورس تر بلې سختی شي. د لوښې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په ورستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 نیټه خبر شو راغلی چې افغانستان سشکال د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوښې پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې کڅه هم په تیرو دریو کلونو کې لاړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوه، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیون او 200 زره افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو او تمل رو چې تاسو اوریدونکو به هم د موضوع په اړه پوښتنی ولري او زموږ ملمنو سره به شریک کړي. زموږ ملمنه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس. میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی حافظي صاحب ته ورځو. حافظي صاحب، کله وی خو وګورو د بهرنیو آثارو ارزښت په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی، لبلی خو ګورو چې د جنسونو به لوړ شي وي دي، د دې دلیل څه دی؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب زما شخ ناوري ور بشو شاغل پیژان ته نه، پیژان صاحب هم لا ل استودیو سره وصل نه دی. زموش بل ملمنه هیله شمس ته لغه سره هم همکاران کوشش کوي چې تماس ونیسي او ل استودیو سره وصل کړي، خو تر دې دمه پورې ل استودیو سره هیڅوک هم وصل نه دی. شاغل حافظي وصل خو نه پېژم چې څه دلیل وو زما ژغې وانه ورېدو او ما د دوی ژغ وانه ورېدو. خو خیر، قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ترشنا آسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په بي وسلې د بشري مرستو په کمیدو او دا هم په داسې حال کې چې ژمی را روان دی خبرې کوو. حافظي صاحب، تاسو تر کله وایم؟
سلامونه اونیک هیلی،
سلامت اوسه. حافظي صاحب، مول چې راځي اول په د اقتصادي اړخ باندې د موضوع خبرې وکړو. پلیوی خو د افغانیو ارزښت د نورو اثارو په وړاندې لوړ شوی دی، تمدا و چې د جنسونو بای کم شي، لیکن سره له دې چې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، ښه شوی دی، بیا هم د جنسونو بای کمی شوی خونه دی بلکې لوړی شوی دی، او خلک له دې درکه شکایت لري. دا ولې؟
سلامونه اونیک هیلی، تاسو ته درنو اوریدونکو او همدارنګ تاسو محترم همکارانو او محترم میلمنو ته، دا قیمتونه خو هیڅ منطق نه لري چې باید لولوسی، ځکه چې کله چې افغانی غختلی شي باید متناسبان
بله. حافظي صاحب، لکه چې ستاسو غږ بیا قطع شو، له استودیو سره وصل وی خو اوس مو غږ ناورو، نه پوهېږم چې څه تخنیکي ستونزه ده. د قدرمنو اوریدونکو لپاره باید ووایم چې تاسو له آزادي راډیو تشنا آسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې په اقتصادي ستونزو، بې وزلۍ او د بشري مرستو په کمیدو خبرې کوو. لډیرو کلونو راهیسې کله چې ژمی راشي په افغانستان کې د خلکو کړاوونه زیات شي، او دلیل یې دا دی چې بې وزلۍ ډیره ده، خلکو ته کار نشته، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو خلک توان نه لري، ډیر خلک چې د ژمي لپاره د سونګ مواد چمتو کړي او هوا توان چې سړه وینو د خلکو کړاو ورسره زیات وي، ناروغي هم ورسره زیاتیږي. وربسو اغله هیله شمس ته نه دوی ټلیفون قطع دی، وربسو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، تاسو خبري کولې، خبري مو نیمګړي پاتې شوې.
هم متاسفانه کوم تخنیکی ستونزه
بیا هم دا تخنیکی ستونزه شته، ستاسو حقیقت شو حافظي صاحب. خیر، اغلی شاغلی عزت الله پیژان ته باور شو. پیژان صاحب، تاسو تر کله وایم؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو لبیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی، نړیوالې مرستندوی مؤسسې په شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوال موسسه خو تاسو ته معلومه ده چې مختلف لارې چارې د مرستې لپاره کاروي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان غوندې چې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیاوې موجودې نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغه په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیاوو یا اوته د رسیدو لارې ډېرې اسانې نه وي، او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی، نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی ورته ځان رسوي او کوشش کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډېره پورې دغه چاره بریالۍ نه وه، او همیشه د ستونزو سره مخامخ یو خو هغه لوجستیکي ستونزې دي او د سړکونو او د لارو د نستوالي موضوع ده یا د اوبو د خرابېدو موضوع ده. د دې تر څنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د ناامنیو خبرونه هم اورېدله، نو دغه مشکلات او دغه ستونزو ته په کتو سره دوی غواړي چې تر ډېره حده پورې ډېرو کسانو ته په لنډ وخت کې لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، یو وار بیا به تاسو ته درشو، تخنیکی ستونزې اجازه ورنه کړه چې تاسو خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
زموږ د ټول چې باید اصول د افغانۍ چې نخ سره سم قیمتونه او مارکیټ کې اتل شي، ځکه چې اکثر وارداتي اول دي او په دالر نیول کیږي، او کله چې افغانۍ ټینګ شي او قیمت زیات شي، مصول باید د انسان مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سره جدي دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو دا دي چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپې د رسېدې مو بیا اووه شپې ته او اته شپې ته ورسېږي، شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په همدغه حالت کې پاتې شي، که څه هم ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولیږي بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل کې لولیږي، تر اوسه پورې همدغسې لړۍ روانه ده. او دوهم مسئله دا غوښتي چې دا د ګاونډي هیوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کوي، مخصوصا د پاکستان سره سوداګري ټکنۍ ده، ستونزمن ده، او په دې خاطر باندې هم دا په مارکیټ باندې اغیزه لري چې امکان لري چې دا مال په دوامه توګه رانه شي افغانستان ته. دریم دلیل دا غوښتي چې د داخلي تولیداتو به هواد لپاره پر ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، کومپلي تعرفې زیات شوې دي، دا هم مستقیما په قیمتونو باندې اغیزه لري. نو په ټوله کې بیا هم باید قیمتونه متناسبه ښکته شي. ولې بل مثلا دغه دي چې دا دوره چې په افغانستان کې ډېر څوکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان تر سره کېږي، مثلا چې دا فرمایش ورکول کېږي د مامو د شیریا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشتې ورکې نیسي. دا چې دا غوړي سهار یو قیمت دی، د غرمه بل قیمت دی، د ماښام بل قیمت دی، دا ځکه سره نشي اجستولای. او هغه څوک چې موږ ولدې په ضرر نه خرڅې کسان ډالر قیمتي شي، دوی راغله هغه قیمت خرڅې کوم چې دوی دا جنس وارد کړی وو افغاني پارک څنګه دوی دا د دې یو د دې انداز دی. متدی خاطر باندې او کوټه کې هم دوستان د سوداګرو سره مقصد دی او له موارد سره په تاسو کې دی البسی چې قیمتونه او منطقي لحاظ د ډالر د ویډیو سره څنګه
بله ډېر مننه حافظ صاحب کور ودان اغله شمس تاسو مرکلې وایم تاسو په افغانستان کې اوسې هوا په سړېدو ده ځین خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بې لوړې شوې دي قیمتي وي ډېر شوې ده تاسو د ضروري شیانو بې له تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوي آیا تر تیرو کلونو ډېر لوړې شوې دي
ډیره زیاته مننه د هر څه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته همدارنګ ټول قدرمند ولیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم هیله ده چې موږ به ډېر خوشاله اوسو دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې زمای هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده نو خلک ایسا ایسا بخاری کی دی پا کورونو کی زکا پا کور کی یعنی یخنی دیدی یا ورس فورس بانده اوس هم آوائی خدا د سوخت مواد نظر نور تلون تا مکویل شو چه قیمتونه هم لوردی خود دی سره سره چه قیمتونه لوردی مکو یعنی گورو کچه یعنی بیروزگاری دی بیروزگار خلق بیروزگار شدی دی خلق کاروبار نلدی چه دغا دی باعث کردی چه اغا د سوخت قیمت دی خستل و تاوان للاسه ورکلی مثلا نشی کولای چه اغا واخلی اغی تا چه دا ضرورت خپل پوره کی خپل کور ګرم کی خپل هغه کور او هغه هر څه چې ضرورت یې هغه ونه شي اخستلای نو دا د دې لامل د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بیروزګار شوي دي هم قیمت لوړ شوی چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي ځکه د سوخت مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره د کور د ګرمول لپاره ځکه کچېری کور ګرم نوی یا هوا چې هوا سړی دی بلا بل مرزونه پیدا کیږي نو په دغه سوخت برخه کې چې مثلا ډیر زیاته ریډي پاملن نو لکه البته دولت لومړی دا د دولت دنده ده چې صوبای دغه برخه ته ډیر زیات توجه وکړي ځکه دا یو مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره او د سوخت مواد د افغانستان یعنی ځینې ولایتونه په افغانستان کې چې هغه بیخي ډیر زیات هوا پکې سړی او هغه څنګه وي بيخي باید د سوخت مواد بيخي ضروري دي ځکه د یخ نامل هم ځینې کسان مړ کیږي او ځینې کسان چې د یخ نامل د ډېر بیلابیل مرزونو ته پیدا کیږي چې دا یو لوی ستونزه ده او باید د حل لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي
ډیر مننه سلامت اوسئ قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې په ژمي بي وسلي او د بشري منستو په کمیدو ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی د په هنتون په خوانده استاد عزت الله پیژند او همدارس ټولنیز فعال هله شمس تاسو ته هم څه شی به ورسته نوبت ترکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ له مر سره تماس ونیسئ او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي افیسی صاحب خلک وایي چې د کورونو کرایې لوړې شوې دي د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي آیا د دې معنی دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایې او قیمتونه لوړ شوې دي
اول خو دا د خلکو عاید دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري په افغانستان کې د فقر معنی دا ده چې تاسو چې کوم انرژي مصرفي او د خپل ژوند دوام لپاره لګښتونه لري دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوی انرژي په ترلاسه کولو نه شي او یو لوی ستونزه دا ده چې موږ د خپل په اساس شنو خیما د څلوي کولو تقریبا 1 میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته د تقاضا کوټ زیات دی او عرضه زیات دی ډېر خلک تر کجې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوص دا کډوال چې د بهر سره راځي د د روټ لري چې اوسر پناه ولري نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د دې د نوې د خلکو کې جیک چې شته کله شته چې قیمتونه یعنی خو ځان دوري شي په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په دا قیمت کورونو هم زیاد شوی دی او علت هم دغه دی چې خلک زیاد شوی دی مثلا تر درې کال کې د خپل درې میلیون د افغانستان په نفوس زیاتوالی راغلی دی او تقریبا دوه درې میلیون خلک د بهر څخه په حضور ایستل شوي دي مخصوصا د پاکستان ایران او د ترکیه څخه نو په دې خاطر دا پنځه شپږ میلیون نفر چې نوی کورس ضرورت لري د هغه په مقابل کې دونه ساختوساز نشته دی هغه کورونه محدود دي اعضا محدود ده او التقاضا زیاتېدونکي دی هر وخت نو ځکه قیمتونه لوړ دي او عواید د خلک لږ دي یعنې قدرت د خرید د خلک په خدماتو کې او په اولیه موادو کې ډېر ټیټ دي مثلا هره ورځ ملل متحد او سیګار دواړه دغه باندې ټینګار وکړ چې تر نوي سره څخه زیات خلک په افغانستان په ورځ کې تر یو ډالر څخه کم عاید لري یعنې معنا یې دا چې یو نفر په میاشت کې چیرې دېرش ډالر عاید لري دا پنځه ډالر کرایه ورکړي دا ډوډۍ وخوري دا درمل او دا صحي خدمات یا د سبق ویلو او د کرایه د ترانسپور د تګ او راتګ وکړي دا پنځه ډالر څه کېدی شي په یو میاشت کې نو خلک ډېر مجبور دي خلک ډېر پریشان دي دا باید د وخت دی مثلا باندې مداخله وکړي مثلا په میلیون ها او تن دا مخکیم تجربه شوی دی یعنی پوری زمانه که ونسود هم چی کارونه که دل کلا چی در کوپون شتون دلو در زهرات مادن هر کوپون لرون که لپاره تقریبا یو سل کیلو یا دو سو کیلو یا پنس سو کیلو تر یو تن سکاره در برور که ولی ها وقت که استخراج هم دیر نجا و محدود و نوز مولندی زغنی چی خلط خواهی دیر خواهد دلویج سخا په خطر کیلی دی بلی خواهد چی دی یا خیس خر خطر کیوسی خو بیا دیدی مشکلات مضاف کی جاد اقل به اسوان دی مواد برابرول لپاره په وزارت معن د افغانستان په تفاهم کې رهبری دی حکومت سرپرست مبقر طالبان دا و کی چې خلکو ته د دې خوند شتمنی څخه چې معدن دی دا د اسوان مواد دغه برکی
بله ډیر مننه سلامت اوسی اوریدونکو لرو اول به ورشو اوریدونکو ته بیا به ملمنو ته مهرباني کوئ
سلام تاسو ته سلام ملمنو ته دغه تاسو کوم موضوع ټاکلې ده وای د چین لار خلاص شو مالیه ورته معاف کړه ده کوم لار خلاص شو لار خلاص شو مالیه ورته معاف کړه پنګرار کې یو بشکه وړي یو زور یو زورو اتیارو پی دے دا غریب سڑی وسا نکی گی اوڑا ہم دے سے گران شو آر شای ہم دے سے گران شو سو پختین ہے نکے پوشوی چے دا اولی گرانی گی او چے کل ڈالر ارزان شی آغا سامان ہمیں سے قیمت پاتی سو پختین ہم نکے غریب سڑی پا ننگرار کے دا ننگرار نمائندگی کو ما ننگراریان طول بیچارگان غر کو پرک دی کاروبار نشتا ہو قیمتی شروع دے سو پختین ہم نکے یلو چین لار اخلاص شو دا چین مال مالی ارزا خوش ماکر لورتا و چیشه دا طول دروغ دی یا هم ریختیانه دی پا افغانستان کسی خبری چی دی طول دروغ دی یا هم ریختیانه دی دا زاورو مر وقت دا خبرونو تا پکوم یا بشکال لسلیتره غوالی حتا سا اشپک سا و دیر شو پره و وست یو زور اتیار رو پیده سو پختن هم بکن غریب شده تبا ده یا پاکت غوالی سل رو پیده نوی رو پیده سوگ اغسطه نشه اول زخپلا نشه مغسطه لیو مایی بزمه یا پاکت غوالی نشم آقا سلا پوش و سنه لرو پوش وی تو دقا منظر و خدایو کسی داخل پختنه و که پختنه خونه که پختنه چختن پوش سر خواله لده خو خدای ده پا منگره خمو که پا غانانو
مننه چه نظر مترگن که کور ودن بلا وردون که لرو زن راو پیشنه آسادی رادیو
سلام علیکو سالی دیشه پا خیریه
سلامت و سیمه ربانی کوی
خیر اوسه مننن درز محمد ریاض هم د کندهار شاول کوټ خبره کوم
مهرباني
واکین دا افغانستان خلک د بیوزلی د نور ډیر خلک د مشکل سره دی وجه مهم دی رسیت ودی دا د سوان توی کوم پر ګرانه دی هغه نه پر صورت بوس خو جمع دی دا سوان په تغه باندې دغه د غړو په دغه کې لکه دا اوس مخکې ورور چې وویل د غړو په دایو او شا کې بیخي ډېر توفیر څکې راغلی دي. دوه سوه دوه نیم سوه افغانۍ په غونډې لوړ شوي دي. پخوا به موږ دا دوکانداران ته دا دغه وکړله چې دا ولې دونه لوړ قیمت یې دوی به ویل دا ډالر لوړ وي. نو اوس ډالر د افغانۍ په دغه ډېر کښته شوی دي. اوس هم غواړي دوه نیم لوړ په لوړ قیمت ورته خرڅېږي چې دا په کم دغه کې چې په دې کې اوس کم توفیر راغلی دی.
بله صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، منتظر به نه پریږدو، بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوئ. تاسو هم
مهرباني. السلام علیکم سروان صاحب، جوړ روغ
سلامت اوسئ. مننه.
دا زموږ په افغانستان کې ډیره بیوزلي ده. دغه د خارجي شان ټول ګران سوي د زموږ د افغانستان شان که پنبه دي که هر شی دي دا ډیره دغه سوي مدا طالبان تجارت د وزیر صدا خوښ دي چې دغه ځان دولتو ته د شان وارد کی نه د سوان توکستانه بوتستا. یو سلام راز محمد ریاست کله محمد عادل و سلام
کورد ودان سلامت اوسه. له برنو اوردونکو مننه کوم چې ټلیفونونه وکړل، بیا به هم نوبت ورکو وس به ورشو خبرو درنو ملمنو ته. پیشن صاحب مخکې تر دې چې دی اوردونکو په څرګندونو خبري وکړو، له تاسو څخه یو بل پوښتنه هغه ده چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو په اړه او د کار د څرنګوالي په اړه خبري وکړې. ځینې خلک له دغو مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسې خپل ډیره بودیجه په لوکسو موټرو، لوړو ماشونو، لوکسو دفترونو او داس شانو لګوي. یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي، ډیره برخه په اصلي کار باندې نه مصرف شي. دا خبره څنګه ده؟ دا څومره حقیقت لري؟
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نه وکړه او دا باید د افغانستان خلکو ته باید واضح چې مثلا دوی دا موسسه او دا نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي په کومه کچه دوی مثلا دا پیسې یا د بودیجه د خپلو لګښتونو لپاره کاری او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي. یعنی کدی دا کار هم کوي باید یو یو میکانیزم ورته موجود وي تر څو پوري چې دا د خورد بورد او د دوه پیسو د هاي موبایل مخه ونیول سي او یو د حساب ورکول یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي. خو لبل پلو کوم ورته وګورو تر کومه چې زه خبر يم دوی دغه لوجستیکی پیسې لاسره مصارف تر ډیره پوری دوی دا باندې ورته یا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه وي، موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو تر ټولو زموږ لپاره زموږ د خلکو زموږ د کارکونکو امنیت ډیر مهم دی. یعنی که موږ خوندي نه یو، نو موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونه کړو، نو بیا د امرسي هم نشي رسیدلی تر خلکو پورې. یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې په دواړو حالات کې هداکل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل شي چې څومره مرستي څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي او څومره د دوی د پیسې لپاره د دفتري مصارفو لپاره.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. محترم شمس، تاسو مخکې د سوانګ موادو په اړه خبري وکړې او وس فکر کوم په افغانستان کې تر بل هر وخت د قانونو څخه زیات د ډبرو قانون سکار استخراجی شي. خلک تر څه حد پورې د ځان تودولو لپاره دا ډول مواد لري یا وس لري چې وایخلي؟
خلک
اغلی شمس لکه چې ژغ مو وانوریدو، خو خیر بیا به نوبت درکو ور بشو شاغل حافظی ته. حافظی صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبرې واوریدې، د ټولو دې قیمتي شکایت کاوه چې په دې خبرې وکړې. یو اوریدونکو ویل چې د چین لار خلاص شوه نو باید هغه قیمتونه ارزانه شي. د چین لار خو به خلاصه نه وي، لا خو د واخان لار لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي. خو یو شکایت دام و چې وای داخلي مواد، هغه څه چې په داخل کې تولیدیږي هغه ارزانه دي، او څه چې له بهر راځي هغه ګران شوی دي. دا ولي
دغه محترم اوریدونکو کې حضرت دا و چې تعرفه چین کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شي دي. په ځینې مواردو کې چې محترم تاسو مخ کې هم باندې خبرې وکړي چې دا د دې په چین کې د ځانګړو جنات په افغانستان کې هغه ورګتي او ورګي چین په افغانستان کې تعرفه لري او مشکلات لري، قیمتونه هم غوښتي لکه چې مخکې. او دوهم دلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو. هغه نوي شیان دي چې موږ یې ویلي دي، او ځینې د وحشي یا جنګلي شیان دي لکه جلغوزي، او ځینې د چارمغز چې د کاندیش او بدخشان په غرونو کې راشنه کېږي. نو د صادراتو لپاره او د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي، باید اساسي چاره وشي. نو دا اساسي چاره هغه دي چې افغانستان بدیل واردات دلته په افغانستان کې تولید کړي، د کرایه څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه. او بل مسله دا دی چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت د خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسي چې نه لري، چې مثلا تر یو ډالر څخه کم عواید د خلک وي، خو قیمتونه خو په دنیا کې برابر دي. حتی په امریکا کې چې ډېر شتمن هېواد دی، حتی شپږ فیصد تېر کال تورم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي، بلکې کمیږي هر وخت. په دې خاطر باید ترکیز په دې کې وي، او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر د بین الملل لپاره او د ټولنې د اقتصادي رفاه لپاره غوږدنګي. هغه دولت چې د فقر پر ضد کنفرانس کې ناکام وي، د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي، او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري باید رفع کړي. تر څو څو زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري، او دغه لپاره باید حکومت ور ودانګي او مشکلات سره رفع کړي.
بله حافظی صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې بهر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي. لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت، یعنی په ژمي ورته ضرورت، هغه د ګرمولو وسایل دي لکه سکاره. چې شول سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل دي افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي دا کېدای نشي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره ول شي دا کېدای شي مامورینو ته ورکی په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغه ته په څه شکل سره پدې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما موږ چې په دې حکومتونو کې پرچ کوم شته دلته مامورین لپاره وو. اوس ما ویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب او نیابت ژمن دي چې دا وباسي، او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې ووي چې ملتان ته وباسي، ټول افغانستان ته رسېږي. تقریبا 15 سوا ده 15 میلیون کورونا ته رسیدي چې تقریبا 30 میلیون انسان د نجوري دي. هر چا ته هر کورونا ته نیم تون یا 15 سوا کیلو ورکی چې موږ په دې شاسو صورت سره تیزیږي.
بله ډیر مننه سلامات اوسه. شاخله پیژان تر اوسه پوری چې له افغانستان سره کومي بشری مرستې شوی دی که دال نورو هیوادونو لکه مثلا سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کڑکی چپلو هیوادونو سره چې کومی مرستی شوی دی لغو سره مقایسه کو، نو فکر کوم چې ډیری مرستی شوی دی. چه فکر کوئی چه افغانستان سره با مرستی لا هم دوام بوکی؟
متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی په اسرا سره هغه اکثریت خلک یې د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایي، او تر دې خو لا فاجعه دا ده چې حکومتونه یې هم همداسې پاتې شوي دي چې دوی خپله عادي بودیجه نسي په اصلاح سره د خپلو کورنیو عایداتو داخلي عایداتو څخه نسي برابرولی، او په دې برخه کې همیشه پاتې راغلی دي، او لاس یې همیشه نړیوالو مرستو او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو ته نورو هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بېوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوص په داسې حالات کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ په جغرافیه کې چې افغانستان نومیږي، څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره، یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خواهش سره رامنځته شوی او خلکو ته د حساب ورکون حساب ورکولو په برخه کې واضح پلان او اراده ولري، او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې دغه د اخل دغه ارتیا چې بهرنیو هیوادونو او بهرنی نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی، د اخل دغه کچه را کم شي. دا تر ټولو غټ او ستره تشه ده په افغانستان کې، او دا تشه همیشه انداز پاته شوی ده. تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په دتیر شلو کلونو کې اله به اله دومره وتمنیدلو چې موږ خپل عادي بودیجه تر ډیره پورې د کورنۍ منابعو څخه بشپړ کو، او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اصلاح سره مرفوع کو. خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې پر اتاک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لنډ ډول ووایم، کله چې د یو ملت په راز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلی اداره نه موجوده، موږ دا توقع نس کولای چې ملت چې په رفا او په بساینه په ځان د بساینه په پر لور ګامونه پورته کړي او په دغه حالت کې دی ژوند وکړي. موږ تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په تیرېدو سره د جمهوریت تر راپرځېدو وروسته دا حالت د خلکو د خرابېدو خواته روان دی، او موږ تر دې بل واضح مثال نشو کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوالي داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې ډکه سي، او وروسته موږ باید مسلکي او په کار پو کادرونه، وزارتونه او اقتصادي کارپوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو په راس کې قرار ونیسي، او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي.
بله.
نو په ټولو کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا موږ واضح مثالونه ګورو چې د خلکو حالت د دغه خلک د دغه نهیه څخه د دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډیر ځپل کیږي او متاسفانه د حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابېدو وخواته روان دی.
مننه. سلامت اوسې حافظي صاحب. د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندیښنې شته. په خپل د نړیوالو مؤسسو هم څو وری دا خبره کړې چې مرستې له افغانستان سره کمې شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کومې مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړې دي، او داسې ویل کېږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره ځینې شمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی د پیغې کې هم ځان یو څه ناڅه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډیر دوام نشي کولی. په نورو دنیا کې هم ډیر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولی چې خپلې ټولې مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکز کړي. که دا مرستې کمې شي څه فکر کوي؟ په لنډ مهال کې خود دې مشکلاتو حل ناشونه دی، څه فکر کوي چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي کو ستاسو نظر څه دی؟
څه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حلارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپله که فکر هم وکړو دا نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر وسم وي، خو دا داسې یو مشکل نه ده چې زر دې حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري. لیکن که نړیوالې مرستې کمې شي په دې اوسنیو شرایطو کې، څه فکر کوئ چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟
دا فتح نړیوالې مرستې کمې چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دغه نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم عمیق سي او خلک به وځپل سي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولی سي د اکل دغه روان حالت یا دغه روانو مرستو کچه همداسې جاري وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستو اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل سي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالي حل نه دی او دا لنډمهالي حل دی. خپل خلک ډېر څه کولای سي، خپل خلک کولای سي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولای سي خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو رویه ډېر مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه سي چې په اصطلاح سره د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کاروانونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یي. دوی دې د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کړي چې دوی څه کولای سي چې دوی د اقل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډارم ملي روحیه پیاوړې سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د تیرول د پاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس پکار شو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهاله د پاره اوږدمهاله حل د پاره یو 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 پیاوړې او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګورئ په نوري هوادونه کې کوم جوړ غوړ مثلا په بنگلاديش کې تر موږ وضعیت ډیر خراب و. کله چې دی په لومړي سر کې د ملت جوړونې لومړي پړاوونه پیل کړل، اما دوی په دې فکر کې سوال چې موږ باید نړیوال ته پته مونو سو موږ باید وکولای سو چې خپل ژوندانه د تیرول لپاره خپل امکانات په کار واچو. او تاسو وګورئ اوس په اروپا کې د پستورو مارکیټونو کې د بنگلاديش د د د د خلکو د تشبوساتو او د وړو کاروبارونو بیلګي موږ په نړیوال بازارونو کې وینو. او دا وخت واړې اما دی پهل کړي وو او هغه دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانان په پرتله باندې په اقتصادي از په غوره حالت کې دي.
بله بله ډیره مننه پیژان صاحب. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني.
قربان سم ډیر شایسته مو وینم تاکر نه نام خوشاله کړ. سلام مېلمنو ته وایم چې ورته مو سلام الله جمعه راکې ډیر شایسته مو وینم تاکر نه. خبر بشدا دا بشری د سټی افغانستان تر دې محترم شهبر صاحب وکړ نو کله چې بندي په افغانستان دی اخر دې دې بده خصوصا دا خلکو ته فارم چې اقتصادي صح به پی دا راځي په سیمه کې چې موږ یو د دې کوم محترم شهبر صاحب په دا غوښته د دبليو پی خصوصا راځي دا د وې کورونی سره مثال خبرې وو د غړو دا مرسته کوي بل امر ته خپل تمرز نه لیدل وځخونه ما په فکرو نظر باندې ما د شي نظر د کوم د شي نظر باندې نو کې لکه دا واقع مثال د خبرې وړ چې د سبا د افغانستان خلک د لوړ جمهور کې زموږ کچې د شری مرسته کوي په کار دغه لکه مل ماشي اشاره ول توقع ډیر شن تا خبرې مکه لا دې قدر ورکې زموږ کې د زموږ د ماره تجارت د ولر د خپل فال غریب خلکو سره ټکو عمل کوو چې کوم ځل کې بډا نه بډا ماره تجارت درو شبات تر دې د ګذر کوم مثال په کلی کې ماس کور نه سي دا په کلی کې یو بډا اصلې ته مو سره سره په هغه کلی کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا شي ډیر مسکینان پیدا شي دوا کور د نه کور مسکینان پیدا شي دا د یو بډا اصلې د ځان چې خپل د دنیا زکات به په خپل قسم د تاخن چې د کور نه دی وتا شي خدا د بشری مرستې چې روانې د زموږ د تجارت د کمزوري سره روانې دي زموږ د تجارت ولا شي خپل د دنیا د مال او د زکات به چې د غفار غریب خلک ته ورکړي یار زه په خدای باندې مرینه چې زه په ټول افغانستان کې مسكين چې راوونه به شي او دا سره ولر چې مثال د خبرې کوښنه کې پاتې کې جوړې کې محترم شهبر صاحب د خپل سیم مثال د خبرې ځوانان د بیکار ځوانان پر کار وکړي ټول در ټول بلکې مېلمه چې اشاره وکړه بشری د سنستر غنیولې دا بشری مرستې چې کوي قانون چې کډوا کال او اخر اخر په مځمانه باندې بندي شي دا کار نه به خپل غو په خپل وکړو په نړیوال باندې تکا وکړو.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. کور دی ودان بل اوردور کوم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست. خبري وکي ازادي راديو ده نلکه چې زما ژغ ناوري خیر ور بشو درنو ملمنو ته افیزي صاحب د دې روستي اوردون کې خبري جالبې وي. دی وای چې شتمن خلک دې په خپل سیمو کې ل خپل بې وزل سره کومکو کې او پاینال کې وبله خبره وکړه چې هغه زما لپاره جالب ښکارا سوي وړي فابریکې دي جوړې کې یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړي فابریکې جوړ کړي ته په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کړي. دا به فکر کوم دوامدار حل لاروي کې څنګه څومره ممکن ده څومره عملی ده؟
اول خدا ویل غوړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کم چې احساس لري او پیسې خپل نه دي استولي بهر ته هغه د ټول سوداګری د افغانستان په غل لري او دا دوراني پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارډ ډالر کې ځکه چې 10 میلیارډ چې وی 10 میلیارډ خو درې غشت دوران لري یو غشت خو د فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی دوه هم په ګډه مو کې دي درېنی په پرشم فروشي کړي دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوی دی او د لنی کبره په هیڅ ځای د افغانستان کې قاطی نشته دی او په حدود د بدخشان یا دیراو د اورزګان کې هم هرشي پیدا کیږي اما دا چې خلک قدرت د خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا د مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي.
مسئولیت خو نه ده لیکن لدی نظر مثلا افیزی سیب
هم ارز کوم
مربانی
15 تر 5 زره فابریکی کارخانی شتون لري دا ټول خصوصي سکتور په پنګونه کې جوړ شوی دي. دریم دا د چرګانو فارمونه دي د کبانو فارمونه دي نور میکانیزه زراعتي دي سلاشوي تخمونو او نور تشبوسات دي چې دا د خصوصي سکتور لخوا شوی دي ول شرایط ورته برابر نه دي اکثرا په حالت ضرر دي ځکه چې برخنا ثابت نه دي تا
تاسو پوهیږئ چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکه د ذوب د اهن لری او د اوسپنې یا د سمن د تولید لپاره کلینکر کچیر یو ګشت برق لاړ شي او دا سوړ شي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانې له بینه ځي. ولې سره د دې مشکلاتو بیا هم 15-16 زره کارخانې شتون لري، مالیاتونه ډېر لوړ دي، قیمت د برښنا ډېر زیات دی، باثباته برښنا شتون نه لري. دا خو انفراستراکچر د دولتونو د حکومتونو موضوع ده. دریم مسله دغه دي چې دا اقتصادي وده او لوی پنګونې راجلبول دا یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري. دا دریم کال تیر شو، تر اوسه پورې هیڅ هیواد په دنیا کې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې. دا نه یوازې سیاسي کمزوري رامنځته کوي، بلکې په عین زمان کې دا اقتصادي مشکلات زیږوي. هیڅ اقتصادي مالی مؤسسې د دنیا لکه نړیوال بانک، لکه آی ایم ایف، لکه آشین ډیولپمنټ بانک او نور اگزام بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرض نه شي ورکولی. نو خپل د جیب څخه په هیڅ ځای د دنیا کې داسې نه دی. یو پانګوال 15% په خپل ورکوي، 15% بانکونه ورکوي. په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي، یو اقتصادي واقعي رونق لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمینه نه برابر شي.
ډېر مننه فیزي صاحب. محترم شمس تمره چې له استودیو سره به وصلی یا ساو شخ باوري، فعلا د قیمتونو د زیاتوالي لکبله او د هوا د سړیدو لکبله ډیر مشکل کوم خلکو ته متوجه دی؟ اغل شمس تاسو له استودیو سره وصلی یا خبري وکي؟ متاسفانه چې زما شخ ناوري. خو پیژان صاحب تاسو ته بدرشم، تاسو څه فکر کوئ چې ډیر آسیب پذیره یا زیانګالی کومه طبقه ده؟ کندی نه پیژمه معلولین او که بهتر استانه شي خلک؟ ډیر خلک په دې ورستی یو کال کې له پاکستان او ایران څخه هم په زور راستانه کړل شوی دي. څه فکر کوئ چې ډیر مشکل به کوم خلکو وي؟
زه فکر کوم دا دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر اسه پذیره دي نسبتا نورو طبقو ته. یو خلک دي چې هغه سرپنان لري او په داس ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې اسه پذیری زیات نوروم زیاتوي، چې مثلا هغه خیمه دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړېږي او د چودېدو امکانات هلته نشته، او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او د روغتیایي ستونزې پیدا کوي. نو دوه خلکو ته په لومړي سر کې لومړی ټوب ورکړه سي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپنا کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي، یا مثلا په عامه اصطلاح کې وایم چې کور او کوټې ته اوبه نه ورځي. دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې ترڅنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه، خصوصا په داسې حالات کې موجود وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دا موسم کې چې د کال سور موسم دی او را روان دی دوی ته عاجل مرستې ورسې.
بله ډېر مننه. یو اوریدونکو له روز ځان راو پېښنې آزادی رادیو مهرباني کوئ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ابو ولایت شاهیلو له فولې سره
مهرباني کوئ. تو خسه استاد
سینل مونو او ټول په نیکې له احترام افرند کوم.
سلامت اوسې.
مننه. اندل ته په افغانستان کې دوه درې قسمه خلک شته. خلق سماجر راغلی دي،
یا په داخل کې مهاجر شوی دي چې کور ځای شوی دي دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي او یو هغه قسم خلک دي چې په خوای په دولت کې دندې وظیفې درلودې دا خلک بیکار دي قانون نه لري او یو قسم خلک بیا پر کار شوی دي لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوی خلک یا طالبانو دغه په حکومت کې دندې پیدا کړې دي بازارو او شهرو ته راغلي دي زیارتونو او دوکانونو شانې شروع کړې دي ته دغه بیا کار جوړ ده او یو قسم هغه خلک دي چې په خوای هم کار درلود او سي هم ستانې په حکومت کې کار کاوه نه ته طالبانو کې کار کاوه لکه یا ما په شان بل یا بل هغه په خوان پر کار او سم پر کار دي خپل په کارونه لري د دکانداري یا بزګري یا نو کارونه دا ټول خلک پر کار دي خو خدای دې وکړي چې د امریکا د نوي جمهور افغانستان تم راستي راځي چې او موږ پر وطن باندې څه د مرستو لپاره خبر اخیره چې په خالي دي چې مرستي وسنه راځي دا د مؤسساتو مقاطعه وکوله نو طالبان هم باید له حکومت سره تعامل وکړي له غربيانو سره چې دا وطن خوار ده او دا د کوشتي پی کانال دا باید فعال شي او جوړ شي چې په دې خلک پر کار کوي
bale
نو کوم مقابل کندار لوی لارم وته جوړېدو په حال کې دا ان جوړېږي پر دې باندې کارګر شته او البته دې کاری دی و ایران ته دې خلک زیاته هم خلک پر لارو باندې مشکلات سره مخ دي نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول
ډېر مننه سلامات او سه توخي صاحب وخت کم لرو ور بشمل بنو ته چې ثواب هم تر لاسه کړي حافظ صاحب څه فکر کوي په امریکا کې له دې تغییر سره چې ترامپ ولسمشری ته ورسیدو فکر کوي چې افغانستان سره به مرستي زیات شي افغانستان ته به توجه ډېر شي او که نه
دا به مشروطه کچيري دا د دوه هغه موافقتنیک پاکلا دوه خوای ژوند ووسی او هغه تطبیق کی د یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزون لبنې دي بلکې مرستي زیاتېږي او نه یوازې دا بشري مرستي بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شایان هم ورته په افغانستان کې پیل کیږي مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 9000 پروژې وی هغه په تدریدي دي او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بواسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 3 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري چې دا هیوادونه ژمنه کړې و چې موږ د پیسې په راتلونکو 15 کالو کې ورکو بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلب په انتخاباتو کې هغه بند کړل کچری او ځا برابر شي او دا تفاهمنامه یا موافقتنامه د دوبه از د دوه تدبیق شي زه یقین لرم چې هم د عدم مشروعیت مسله حل کیږي هم عدم رسمیت یو لار پیدا کیږي او دا چې لار پیدا شو بیا پیسې نه واځي امریکایان بلکې نور هم ورسان سره دیوال چې مرستي وکړي خودی نشي کولای ځکه چې حقوقي موانع ورته شتون لري دا پرسمه د پیژندل په خپل دی لري ستونزه ده چې پنګاونه نشي کېدلی او د سي انکشافي مرستې هم دولت سره مستقیما امکان نه لري په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم ده چې دا تعقل سره حقوقي سره وکولی چې خپل د بینلمللي ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات تجمن پاتاس
bale ډیر مننه سلامات اوسې د دې خبرونه په دې ورستې شی بو کې یو تصویري راپور لرو لتا سو درنو ملمنو د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی د په هنتون په خاني استاد عزت الله پیژند او محترم هيله شمس ټولنیزی فعال څخه ډیر مننه چې په پرونه کې مګډون وکړل او ریدونکو هم منندوی د سون توکو او خوراکي توکو یو شمیر پلورون کې وای د ژمی په رانیږدې کېدو د دې موادو بیل وړي شوې دي د کابل یو شمیر رسیدونکو هم وای د کمزور اقتصادي وضعیت لامل ژمی ته د ارتیا ورته کې نشي پیرل دا تصویري راپور واوري
د ژمی پراتلو د سونتوکو او خوراکي موادو به لوړ شي او ډیر خلک د اخیستو وس نه لري په کابل کې د سونتوکو ځینې پلورونکو وایي د طالبانو لخوا د ځنګلونو وهلو بندیز لامل په بازار کې د لرګیو به دوچند شوې دي
ولا سپورت ته هم څه د چانس ده
نرخونه د پروسه کال په پرتله دوه چنده شوي. ژمی هم را رسیدلی. یو خروار لرګي څوار لزرو ته رسیدلی، پخوا او زرو. خلک هم اوزګار دي، لرګي نشي اخیستلی. د بیې لوړېدو لامل دا دی چې طالبانو ځنګلونو وهل منع کړي. کم داسي وي یو خروار لرګي به شل زرو ته هم ورسیږي.
خدای یوازې د سون مواد نه دي، د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
تقریبا یو هفته شد
تقریبا دا یو اونۍ کېږي چې نرخونه ډېر